د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته له دې خبرو چې په څو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اور بند وکړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول وو او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي، او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. بشپړ خبرونه. د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چین به د دې خبرو کوربه وي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول وو په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې وو. په بیان کې همدارا زیادونه شوې چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستاني ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې د حملې د شنډېدو خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. ښاغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل.
نفره طالبان مړو زخمیان دي چې خارجي اقوام په دې کې وجود لري، او همدارنګه یو نفر د نیروای امنیتي نفر زخمي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق او بخینن عراق ته د ناساپی سفر په ترڅ کې د کردستان د سیمه مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارټر د کردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې او زیاتې سیمې یې ورڅخه نیولې دي. کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا د پاوځ د اټکل له مخې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پاوځ شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي، او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرون وویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ ځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غړه د سوریه په هوار کلی کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. لبلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. د عملیاتو نیمه شپه وبخیده عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیر لیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. وروستی خبر، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیگمار گابریل پر روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارستمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې 15 ورځې وروسته شایي افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبري شروع کړي. د سیاسي چارو یو څیړونکی وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم دغه له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې. خوص ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضي هغه د تقسیمو.
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنڈی شوله، ګډین شوله، حتی پیتاوی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو کینیاته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سارلې او ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډېر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په 2 ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري شاوخوا 3 اونۍ مخکې د پاکستان په مریک شوې وي. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبري په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لور. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډېره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني. دی وی تر ننه پورې موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای په اړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. ښاغلی قاسمیار دغه شان وویل د هغه پلاوي غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړ شي د طالب پلاوي ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای ګڼي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خیر ول څخه برخمن دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته لننه پیل شي. ویل کېږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اوربند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنې د جولای په 8 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازو څارلې. په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبرې هم شوې وې او افغان ولسمشر ویلي دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو په اړه لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریبس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی ترسیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان ستاینه کړې. جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی هم داراس پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل په راولپنډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا آیس اف ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینی برابرولو او د دوړ خو د استازو د قربتوب لامل د پاکستان رښتینی حسې واستایلې. جان کیمپل دا سرګندونه د پنځمې پرس پرول پنده کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبري کړي خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د حساب ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولید او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیرلو سربېره ورسره په یو شمېر نورو دوړخیز موضوعاتو خبرې وکړې. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینی برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د ریښتونو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د حساب ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلي چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې دواړه افغان خواوې پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل د پاکستانی پوځ د لوی درستیز دغه ژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کړې وه. جنرال راحیل شریف سمو د مخکې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري جاری وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډېر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دې ډایرکټ وشي. نور چې دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده اچوي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د روانې میاشت په اخرو کې ترسره شي چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. خوست ښاروالي د شار پول ویدیز څنډه کې سبزی منډی ته نږدې د مایوبینو لپاره د یو شمیر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې دا کار یې د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړی تر څو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بېوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمیر اتحادیو مسؤولان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د ښار سربېره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود د 500 شوخو کې هغه غرفې بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضي هغه دوی تقسیمو. نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي او بلکې نورم دغه لړۍ به دوام ولري او داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایوبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپره چې موږ اوس دغه د مایوبینو لپاره توزیع کولی او دام په ولسوالیو کې کولی شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کړي هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بېکوره ګرځي او مایوب په بزور کې سول کوي خدانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډېم اډېم کړي د ښار د نورو غرفې مرپې روکي چې خپل معلول خپله تکیه وکړي ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد روشي دغه نه روک دي چې دا کور کې څه لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاس زیتوب د غرفو د ویش بهیر تبرغلی ویل چې
مونږ حکومت د ایله لرو چې حکومت مونږ په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو. دغه وطن ته مو خدمت کړه ده مایوب شوی خلخونه لرو بچونه لکه دای تو بچون چې اصل ته ضرورت لري د غاری مو بچونه ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده مور پلور او جوړ شي چې ځواب غوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ور کې.
یاد دی وی چې په خوښ کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال څه کولونه کې دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي.
د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو، وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي او په برکت یې زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وایي چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کېږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوخت وو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په ښارګوټي کې د ماشینی پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد ښارګوټي کې د وړینو واسکټونو، چپانو او پکولونو لسګونه دوکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلي وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډونکي اورو چې کسب یې چیرته زده کړی او د پکولونو، وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تر نیک طرفه موږ تلنه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګټ کوو بس ګنډوي.
زیو رحمان چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وای پوخا به په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو، ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود و، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه ځینې کپڑا نه راځي، اوس هغه خلک نه سي سمارټ شوی دي، دا کپڑا نه جوړي.
اوس چترال کې جوړي کې نه جوړي؟
چترال کې جوړي؟ نه نه چترال کې جوړيږي، خو هغه چې جوړيږي ښه کپڑا ته بار ملته جي او کمزوري پاتې کېږي په پیښور کې او بیا یې دلته راوړي. د دې لکه وخت په ډېر لګي او ریټ کم ورکوي، خلک بازار ته چې وباسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکوي کنه.
هغه وایي نه یوازې دا د دوی په دکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دا کاریګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږه دوامدار مونږه خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دا په سر کوي هرات ته ځي. ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته ځي
بهر نه خو څوک دغه نه
هو بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، دې ځایونو ته وړي. دا څوک چې ځي کنه په کم سفر باندې هلته بیا هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مترخ کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې خ دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي، نو ورته پکول، چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولېږل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
نوم یې عارف الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. دلته موږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو، د میلمانۍ خاص تل کې راځي، دلته موږ نه سودا وړي. دلته موږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغوني زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغوني زمانې نه فکول چې دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شوله، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو. خو په کونړ اوس هم په کونړ کې شته دغه د جهاد په وخت کې پنشیروی ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تل راغله د کونړ په لور باندې وو هم دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېدې شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلتور له کونړ لزان سره وړي وسیږي.
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خوخوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري.
د پکول بل خواله داده زیات په غریزو سیمو کې کاریږي خواله داده چې واوري وسیږي ډېره یخنی وسیږي هم ته د خولۍ استفاده کېږي او هم ته هغه د غوږینې خولۍ چې غوږونه پې تودېږي نو پکول لښکته کېږي او صرف مخ ښکاره کېږي پکې د غوږینې خولۍ استفاده ته هم کېږي. نو په هغه سیمو کې چې ډېره یخنی وسیږي غریبې سیمې وسیږي واورینې سیمې وسیږي په هغې کې ته د غوږینې خولۍ استفاده هم کېږي او ګرم دي.
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شیانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خاوندان شوي او اوس کولی شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی پکولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي پکولونه او نور شیان جوړول. خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د پکولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له ودو ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. اوس په دلو بيډګر ته مخ کړو. ټاکل شوی را چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په دوبلن کې له عمان سره مسابقه وکړي. د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غراوی پترس کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې وه. نو وبکتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او کثرنګه. خو تیر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېد چې پاپا نیو ګینی ټیم ته ماتې ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي. د کابل اکثر اشتهاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلو وریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې له امله تود هرکلی کړی دی. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یو شل وریزه سیالۍ کې د پاپا نیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماتې ورکړه وتوانېده چې راتلونکی کال په 2014 کال کې په هند کې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي. د پرونی سیالۍ له ګټلو سره سم ګڼ شمېر کابل شاریان واټونو ته راووتل او په پوره جذبو سره یې د دغه بری هرکلی وکړ. په دې اړه له کابله خان محمد سین راپور لري.
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنگین نومی آزادی راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې موږ 2014 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ به موږ افغانانو نه ډېر نه امید شوی او نن نه لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشحاله او زه خپل ډېر خوشحالي مې ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د یو شین نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللې دي. په عین وخت کې یو شمېر کابل خاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو ازادي راډیو ته وویل:
نو د غنم چې دوی کوم ټیم وګاټه نو په افغانستان لپاره ډیر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لا ورځ ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوه 500 اوریزو نړیوال سیالی کې برخه اخیستې و. د شل اوریزو نړیوال سیالی د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د سولې د عالي شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 1/3 ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یو مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي سودانی چې د انتحاري حملو مسؤل و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حملې شندې کړي دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر 9 بجو روانه و یو افغان سرتیری او شاوخوا 40 وسلوال وژل شوی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کوردي پېشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوز وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړنی عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده.
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وشل شوی دی. په دې اړه تفصیل لا اسمت ساروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11 یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قمندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوی چې السودانی یو له درو پیژندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د اشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السودانی وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینتاگون السودانی د القاعده د شورا جکپور غړی او د انتحاری او جاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السودانی د امریکا پر ضد د حملو په تراحی کې مستقیم لاس درلود. د پینتاگون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان پاکستانی او ایتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السودانی وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د تر لاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1/3 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان یې پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي، خو لږ شمېر یې لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یوه نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیاتا سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس 10 غړي چې نهه ډیموکراتان او یو جمهوري غوښتونکی دی ملګری دي.
یوه نړیوالې ادارې تور پورې کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیرېدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له عصمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور له مخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري ښاره د څلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع ماتیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځې آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
وسم د ازادي او اوریدونکو پروګرام او پرې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه فریبا ظاهر راخون کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنې او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه سوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچین غزنی نمی زنگ در والا آزادی راډیو ته دا پیغام پیدم چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونو ځانونه ما تبا کوي موږ تبا کوي زه نه په حکومت کې یم یو کوچی سړی یم دوه کوچیان کې چې عمر ته چا به منه کېښود کندهار کې لا برادر چا باندې کړه پاکستان سوله نه غواړي هم افغانان تباه کوم طالبان تباه که د پاکستان خبرې منه یا د غیب هم تباه کوي که د افغان بچه یې افغانستان یې راسه پناره توره چې حامد کرزي شپېته نفره در پرېښول تاسو ویلی جنګ به ختم شي دا جنګ ولې نه ختمېږي تباه کوي نو پلار دې خدای راسي خپل وطن ته داسې مه کوي وروڼه وسړو دغ خونه په خپله غاړه کېږي زه خدای په امان
زه د هلمند د ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخنیل تاسو سره په تماس کیم وروره جانه دلته زه دغه میږم سیکم له اسماعیل میږم دلته دغه پولیس چې دی د بازار بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پرېږدي او طالبانو سره هم جنګ دی چې خپل په پوستو کې ناستې دوی سره وتلی نیسي زما پیغام دی و تاسو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ تر څنګ او د کلي څخه خبرې کوم موږ به ډېرې ترخې دي او موږ ته د حکومت برمی ووی چې موږ به خوشی شي. السلام علیکم.
پیغام دا دی چې موږ په وطن کې دا برق نشته موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو موږ هیله ده چې دا برق موږ ته سم شي د مساکله کې.
زه د روزګان د ولایت نه د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي ځکه چې طالبان راغلي دي موږ د ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوړګانې او چای راباسي موږ کې ملکیان خلک وروره موږ خو د دې طالبان سره ډېر په عذابي حکومت هم هېڅ نشي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده والله خو نشي کولی چې وباسي په تاریخ په کلي کې والله خو موږ دا خواهش د حکومت څه لرو چې د طالبان وباسي.
زه د روزګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ خبره کوم. د ورو داژي یم دلته طالبان د زموږ مرکز سره راغلي دي نیمه ولسوالۍ نیمه خوا د دې په لاس کې ده. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبانو څخه پاک کړي زموږ سره ډوډۍ ځانې په زور خوري نه روژې نشي نشي کې دا زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې موږ د طالبانو څخه خلاص شو موږ د طالبانو مرکز حسابه کې نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل سه. السلام علیکم.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ سم ځنګ کولې دي. دلته طالبان راغلي د ګزو ولسوالۍ کې جنگ شروع دي. طالبان راغلي دي د ګزو جنگ په ګزو کې شروع دي. دی په بل مرکز کې دي د ګزو سلیر دی غزې دي. دلته روژې خوري زموږ کې سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روژې نه نسی موږ سره ډوډۍ په زور غواړي مسکینان خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. سرنکلا د سیمې څخه دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب یو. پر ډمبار باندې دی دي لاندې طالبان دي. ډمبار یې نیم ورې لا کړی دی د طالبانو په لاس کې دی. نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کې دی. موږ ډېر ځینې په عذاب یو. وطن ولې ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا غم ټول شي ولاړ شي موږ به ډېر خوشحاله.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د شهیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي. نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر آشیش خواني ته دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چاچونو ولسوالۍ شهیداساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام.
د هلمند د مبارک څخه یو باندې خبره کوم. د هلمند په محبت کې د سواحتي زمونه دي او کوم چې یو باندې انتر کوڅې د کوټه په لسی دي د غړي دوی سمنور کې باندې وي باندې هزارې سیزور کې د سپین د ورځې کوټه په لسی دغه وروځي چې باندې سره ډېر وخت زمونه کېږي شخصي تزادم خلک به سره کې دا کله ما واس ما وینم چې دا باندې سره شخصي تزادم لري شخصي تزادم سره سره کې سیزي ورکی وایي ته
خبر کو یو کلینک
اوس باندې موږ دلته مریضان پېږه چې د حکومت سمې دا هیله ده چې دا کلینیک بیرته راایله کې. سلام علیکم.
ما نوم حیات د یلمن ولایت خبره کوم. دغه د مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا وس دلته یو ګونده بازی ده چې سره ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په کابل کې ناشې دلته مسلمانان سره ختم کړل. او بل پیغام دغه را چې د مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سیم سمخه ډک شنه وي یاد روشن سمخه ده نسب کې چې سم کار کې تدبیر منځکی به سي. او بل دغه را د سره چې مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنن په نن جنگ سره کې د سره خپل دغه احاد راواز وي ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي. او دا پر روزه په دروازه کې هیڅ چا هم نه پیدا کیږي. ګرد شان یو د ګړو ټبک 500 تر رسیدلې ده او یو من پټا چې 300 تر رسیدلې دي. وړنس لاري پندې دي دا ولې دا چم کې. او دغه د ازما پیغام دغه د وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدای کمزوري د امڅکنه کې ول سم کار نه کوي ول دا سي کمزوري دغه سم خطب لای نه سم. سلام علیکم.
دا عبد الرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څنګه رنگ ولې دي. ما ګران مسلمانانو ورنته داخله ده چې دا د روزه مبارک میاشت کې خپل شان دا مسلمانانو ورنته کارزانه ورکیه د ښه ګران کړی چې په خو په یخې په دې چې هغه نور کوي وسه په تلیا هغه نور کوي په د امام ولسوالۍ کې ښه ګران شان ګران سوي چې ما په غان هله دي نشر کړی.
نور دا پیغام دی چې ورته دی هلمند نه څنګه تر ولې ما واس کا کوم د کلاجی کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بنایمه کړی ده. کوم د کلاجی د ملي کې سرکاري چې د تر ځا نه رسیدي کې انګور دی کې انګو نه ده ک ارش ای ارش چې دی ور مداخله ورته د حکومت څخه دا سره کړی دی کې یا دا د بری وګور دی یا تر دا جوړ کې یا د امبار کې. سلام علیکم.
دا پیغام د امنیتي چارواکو دا وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دي دا د څو مسولیت په غاړه واخلي.
زه مو پادارم د کندهار د میوانو لسالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړي دي. هیڅ خوراکي موادونه نشو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او ټکاسان هم را باندې بند کړي دي. افاره روژه ده.
بله سلام علیکم. زه نه ځان په لږه سره ته موږ په کولی یو څه وینم. ما د افغانستان د مشرانو د افغانستان د ډاکټر عبدالله زندای لیدل د پاره کې ویل چې تاسو څه څنګه نه وایي نو په کلی نه چې نه په څه کې تاسو نه څه نه کوي یو مریض پیدا چې ویراته انتقال کوي ویراته نه رسیدل په لاره نه پاتې شي او به د سرطان ټول خراب شي. ډاکټر عبدالله واسه زونه خو نه کړه کان جوړ شو نه کارونه لا تاسو کوي وسته.
نو سلام علیکم. زه نور قادر دی من ولایت مو ساکلا ول سوالې ز خبر در سره کوم نه ته داس کار کیږي مو سره ځلن کوي ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجي نو زه مو ترې کې مو جوړې مو نه پیږم مو ډاکټر څه ډیر پاجا مو د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې مو سره داس کار مو سره څنګه چلانو چې مو پد بازا ته مونږ پر موټر سره چلن کیږي بس نو خدمت نه لرم. سلام علیکم. دغه پیغام راشي.
سلام علیکم. زه محمود د فراد ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالی دوا ټاک پروس یو وبستو په ندې د سیان را باندې کاری په سوهاو د دې چین وای موږ بمبار بند کړی دی سپاو راځه د امریکا څنګه دغه ولا هغه بمبار لا خدای راځي چې پر دا خو دین او هغه خو هر یو نو وشته دی ګناه سره نو وشته دا خو دا چې زموږ ته دی را باندې غورځي هر ځای چې موږ سره بیا کښې یو لاس یې کارواله یو شم دا په ساحه و کارې موږ پیاسه را دې چې ګرځې د یو وخت سره مړ کې چې بیا غم وسه. وسلام.
الو ورته د ورته ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما لای پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول زیرې یې وسولې غنمان یې وسول دا خلک مسکینان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ولایت کې نو دا حکم مشکل نه دي سره یو کار نشي کولای په وسه نه وجه بیا مخلوق در بدر کی وجه بیا خر بده تاوانونه رسی کدی په وسه دا خو بشي وای خزینه زه تلجان سوا خپل ول سوالی ولا څه او کدی په قدرت نه ده ناکم چې مو په و په تور و و سیم په توري کړی دي هیڅ کوم نه دي کړی افکار دی بندیان دی چې څلور پنځه کال کې دې سټایټ مالات تیاری کړی دی ته تیار ته دا ولې سوال نه شي خو دې کولا چې سټایټ مالات په تیار دي نور بندي السلام علیکم
بلې زه په لمنه ساکلات ول سوال سره د تفریش کیما سره ساکلا و ډیر خراب ده ډیر جنگونه به شي کیږي مال دا یو میاشت یو نیمه میاشت کې چې موږ بازار ته نه تللی دا اوس چې شو خو څه وکړو نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دا مې ارزو ده سلام علیکم
بلې سلام علیکم خاص روزګان ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پریږدم خاص روزګان په ولسوالۍ کې کپلستیک اربکیان دي په جګو جو ورو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په مسکه خلک خېږي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې مسکه خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصو او د ملکی خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکی خلکو حفاظت دی که دوی په ملکی خلکو ځانونه خوندي کوي په څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده ورخېږي دوی ته لنجر ولاړ دی د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کې دا اوبه نه وري آیا دا یې د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خودسرانه د دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکی خلکو باندې ولې اوبه خېږي دا جر ورته کېږي ابل اور دوانا پر پټاو سلو من پټاو سم کی خلک د دې د وګور پر خطو به خجول ا دې ملکی خلک خوند کی کدي ځانونه په ملکی خلکو خوند کی و سلام
بل سلام علیکم خاص رزګان ول سوالی سخن تاسو ته زنګ دا پیغام پردم د خاص رزګان په ول سوالی کې فرا یو نیمه مشته کې چې لاري بندي دي او چې تغرک طالبان ورته ناست دي وطن کې وطن کورونا ملي عملی اردو ولي په غوښته په باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي دا پیغام زموږ په نشر صفحه د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دالی کورونا په لیلې توپولې سانان څاروي دا ټوله زمونږ دغه نږدې کورو د ولاړو او سلام مننه ازادي راډیو
سلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ د فاره د حاجی ګل مراد د پاتک اچو د فاره د جوړ مقامات ته او د شاروالۍ د ننګرهار او خصوصا د نوی والی صاحب د ننګرهار دا سلام علیکم چې دغه پاتک د حاجی ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه یې څه کې منډای ته نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي او سلام
بله سلام علیکم زه احمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجیدم خلی د خپل منځي د خلک سره په اړیکه کې یم د دې کار کې چې موږ څنګه د حکومت لخوا د خدمت فيه دي بل د کار نه خوا د خلک ډیر په تکلیف کې د کاکا یا د ماما په طالبانو کې د افغانستان لخوا د خدمت کېږي په یو لکه په دوه لکه روپی باندې ازادې کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مشکل چې په سارا کې ګیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت
السلام علیکم زه د اورګن دیول سوالي سوربي دیول سوالي او نور ول سوالي چې اورګن پونه ول سوالي پوری عالم دو یا په نمایندګي خبره کوم ام پی ام ټول دغه خراب دوتا مخکې در شو کار کو دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي د شپې خبرې کوي خصوصا فاميلي بهر تلی نه شي سارا تلاشي بهي خطرناکم دی او شم نه ده چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاس خبرې وکړي بلته په کې پنځه اویا د ام ټي ام سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت یې بېخي خراب دی څو میاشتې کېږي خراب شوی دی ما کمپنی نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پاتکان ولایت د ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی او سلام
د بلان اګه د کندهار ولایت څخه تاسو پر لیکم زما پیغام ولسمه سره د ونځ دغه د چې څو ځلې زمور مشران اجر ونځ هم خلې زمر څنګه د کندهار ته میوي د مارکیټ څنګه تقریبا وو اته کېږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته خوشاله زړه سروال چې و څه ما کوم دی همدارنګ زړه والی څخه د دې څخه جری شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی او هغه ودرې دی هغه په واسطه مو بل مارکیټ نه جوړ شوی مو سوای تاسو د شخصي سره مارکیټ ته واسطه حل ته زمر خلک نه دي زمر خلک خپل لګښت باندې خپلم ځکه ځات راغول چې هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګ اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسیدلي خو څه کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته مثلا درواغ وایي راکول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی د هغه د وروڼو په خلاص کې هیڅ څوک په کندهار کې د هغه څخه هیڅ څوک واک نه لري چې بل تجارت لري محمد خمخ بوزي یې وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاتون کړی دی هغه چارواکي ته کرزي حاکم کړی په کندهار کې هغه دم خلی رسیږي چې وزنې شخص په کندهار کې پاتې هغه څنګه لازم دی موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي ریسي او خپل کار یې تجارت لري ځکه زموږ خلک وایي ډېر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبورتیا ته هم کښېني نو موږ مظاهره هم کړي په کابل کې د کابل پارلمان مخته موږ هیله داغه ده چې تر غني خوشتن یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي همدغه زموږ د حال کې ونه ده لاسلام
الو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیره باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاص کړي او خصوص د چيري د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه دی زه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سوی پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ را واخلی د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د دستکش میره در سره ولیکي د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Mana tu guru